یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي بیا به عملی شي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکران پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. د رویټرز خبری آژانس په حواله دا سفر د روان کړکیچ د کمیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. شولز به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سبا سه شنبه مسکو ته هم ولاړ شي. د جرمني صدر اعظم پرون خبریالانو ته ویلي وو چې دغه سفرونه به په اروپا کې د امنیت د تضمین لپاره ترسره شي. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا ستن لګول پیل شي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د اومیکرون بڼې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا د 2.5 میلیونه نفوس له جملې څخه 5% وګړو د کورونا ضد واکسین لومړي دوزونه لګولي چې ورسره د مړینو او سختې ناروغۍ اندازه کمه شوې. تر اوسه جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس ته باندې 1,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې کبله 1,000 کسان مړه شوي. لاند خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. طالبان پر هغه لیک غور کوي چې حامد کرزی او عبدالله عبدالله په ګډه ورته لیږلی دی.
هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
د پخوانیو سیاسي تیرو راتګ افغانستان ته څومره مهم دی د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د جرمني د سولې کلی موسسې لسګونه ماشومان پیژندلې چې د درملنې لپاره یې جرمني طبيعي
تر دمګړې پورې خودوی په حدود دی شپې ته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
او د امریکا او اوکران ولسمشرانو د روسیې د پوځي اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په هغه لیک غور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي عملی بشي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت ته یو لیک لیږلی او غوښتنې ترې کړې چې افغانستان ته بیرته د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ ته زمینه سازی وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصه باید وایي چې هره مشوره موږ ته ورسیږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا داسې دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همداراز حکومت او نظام ته څه ده. مهمه غابات ان شاء الله سی وسنجور سی خیر پکې و باندې عمل کی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې طالبان وایي د حامد کرزی او عبدالله عبدالله لخوا په ګډه د ور استول شوی لیک په اړه غور کوي. په دې لیک کې غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي څیرو ته دا زمينه سازي باید وشي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې کار ګټه څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبانو ته دا کار څه ګټه رسوي په داسې صورت کې چې نړیوال هم ورنه د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي چې دوی زمينه سازي وکړي او پخوانی سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راشي، حداقل شخصي ژوند پیل کړي؟
مننه. که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولای دی. یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خاني چیرې راځي لاغو سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هم مهال کابل ته د جینو د سی ایچ اس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغې غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همهاله ځینې پخواني چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغوی هم دا غونډې ته دعوت کړي. دا په خپله د همدې پروسې ته یو لار اواروي. نو مطلب دا دی چې سلام رحیمی او استوګنی لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسي په خواني سیاسي سیرې درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوسی د بد طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسنی نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، تر څو پوری چې طالبان په اوسنی وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دي. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. مردودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی بدلوي جرګې لارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لوی جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی بد پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب،
کچیرته
همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي سیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته سي؟
ګور دته امید او هیله شته چې په افغانستان کې دننه سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سي. ولی بهر ته پر حامد کرزي یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګېدلې دي، دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. او د طالبانو ویره هم همدا ده که چیرې ته داخله ګلار سي پر دیو باندې خلک راټولېدلای سي او د دې راټولېدنې د سبب بداتې د طالبانو اوسنی نظام ته بستونزې او مشکلات ورپېښي. نو طالب ځکه له دې موضوع څخه تښتي یا بهر ته دغو خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي. البته که په کور د نن راټولېږي تر ډېره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمینه سازي وکړي چې خلک راشي او په کور د نن راټول شي، د دوی تر تاثیر لاندې، تر دوی تر سیوري لاندې و دې پرېکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې د چې په حکومت کې ځای ونه لري. ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي. خو تر ډېره بریده پورې هغه خلک هم ویشتي هغوی که چېرته طالب ته مشروعیت ورکوي په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي، یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لږ تر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي. خو د وروستۍ خبرې په بلا هم وکم، خو نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې طالب په مارچ کې ښوونځي خلاصولای سي چې دا د دوی دپاره یو امتحان دی، او دا غوښتنه امریکا په کلکه کړې ده د ښځو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د خلاصون. نو که هغه کار دی وکړي شایي طالبان دې ته هم جوړ سي چې پخوانیو چارواکو ته په یوه اندازه باندې
سیاسی چارو کتون کئی میروائس افغان و چھ آزادی راڈیو سرے خبریں کولے.
شیبہ پہ شیبہ د ورځی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا د سہار لو د ماشام تر وو آزادی راڈیو ووری.
زموږ آزادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد ته زیان اړولی دی. دا چې د طالبانو نور انتقاد څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه په نړیواله کچه له انتقاد سره مخ شوی او د امریکا هویت او شخصیت یې زیانمن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د هغه هیواد د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي.
دا پیسې د امریکا په بانکونو کې هیڅ د امانت په ډول وي. دلته د امریکایي بانکونو امانتداري او د اعتبار کچه په شدت سره صدمه ویني او لیدلې د سدوی نس کولای امانتونه وساتي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادې پریکړې په تړاو د دوی دریس څرګند دی. دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمني ده او څومره ژر چې کیږي امریکا د خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو په اړه د جمهور رئیس بایدن په پریکړه کې چې د جمعې په ورځ وکړه راغلی دا 2 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې نورې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوې، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي 2 میاشتې مخکې د لیندۍ په 23مه ویلي و چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو. د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي دي.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
وزیدلایم چې جرمني ته مې ولیږي تدوي ته.
د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکترانو تر اوسه له شپېتو تر اویاو پورې داسې ناروغ ماشومان په نښه کړي چې هډوکې مات یا سخت سوځېدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلي ډاکتران د دلوي د میاشتې له یویشتمې نېټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دیرشم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړې پورې خودوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکتران له دوه نیم سوه تر درې سوه پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکتران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د داشار ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلي موسسه له دوی سره له درویش کلونو را په دې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د څلور زره او پنځه سوه ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند وایي د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او که اړتیا وي دوام پیدا کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس هم یوه نړیواله موضوع، هغه دا چې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. تفصیل احمد تکل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او وی ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له سل زرو څخه یو لک دیرش زرو ته لوړ کړی دی.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان مرکزی بانک وایي تیر ورځ ناوخته د بشري مرستو د نقدي بڼې دیارلسمه کڅوړه چې دوه دیرش میلیونه ډالره وه د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی ته وسپارل شوه. دغه بانک په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې له رسېدلې کڅوړې سره د مرستندویه هیوادونو د نقدي مرستو کچه له درې سوه پنځه څلوېښت میلیونه ډالرو واوښته. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان بانک له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بانکي اړیکو په برخه کې د هم اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل رامنځته شي. یاد بانک له دې وړاندې ویلي وو چې دغه پیسې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بشري مرستو او همدارز د پراختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې مصرف شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او نړیوالو په دنن افغانستان کې د اقتصادي ثبات د احتمالي ړنګېدو ګواښ وښود، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به افغانستان ته هر اونۍ په اوسط ډول 40 میلیونه ډالر نقدي مرسته استوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د امریکا له لوري د افغانستان په کنګل شویو پیسو کې 2 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا په هیڅ صورت سره نشي کولی د افغانستان د سوداګرو نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبرځای په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنه کړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو ایرو 1.03 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.13 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1.51 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وټاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د ده په خبره چې وټاکونه نه لري او ټوله تخریب سوې ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي د جنگ د تیر جنگ راهیسې. موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، هغه ړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ولایت کشنیان، هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادانو مې بیا وټاکونه نه خراب نه جوړې سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلینګي په نوم دا ښوونځي تر 12 ټولګي پورې ده. شاوخوا 2.5 زره زده کوونکو پکښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وټاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان اغلی دي، د ډېری مکتبو کې د طالبانو وټاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي. په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
اغا ولی او د سیمینور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دي ورته ورغوي، له ښوونځي دي پوستي وباسي او ماینونه دي ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 1.5 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمیره د تیر نظام پر مهال شاوخوا 80 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اوروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نموړی دا منی چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په کښې کې ځای پر ځای کړي دي.
دا موته لرو انشاءالله ښوونځی به ور برابر وي که تر خپل وس وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ور معلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نزدې پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایې ځای ځای چې کوم وه تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین د دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس په کښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې، هغه مجاهدین بلته جنې وځي. موږ دا خبره ورته کړې ده، د خیر هغه زیژنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 40% ښوونځي تخریب شوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلی چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته آزاده سوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمېر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي، پر ټولنیزو رسنیو د دې یوه ویډیو خپره سوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 9 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یوې لوړ پوړې استازې رینا امیری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 9 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولي چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي دوه بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د ازادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوې چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل سوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالر ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزي د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزي له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1996 کال کې له سودانه وشړل سو او افغان جنګ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا دا همغه جنګ سالاران وو چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل شول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 1 میلیارد اسعاري زیرمو نیمۍ د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارد به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د خوست باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده د بند پیسو په مقابل کې، دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي ویار په پیسو کښې دی مونږ پیسې نه سي. هاخو چا کړی دي پاکستان کې شوي هغه به مسما پاکستان مونږ خو نه وکړه، افغانستان خو نه مرچوه غوسه شي مونږ دا کې ته
خریدان پختل کلی کی دعا مکتبہ نظر تیر جنگو
مخالفتو لکبل سخبان سولا وسی د اسلامی امارات حکومت دانه ویرالی تقریبا لږ ورځې زه ولاړم مرحل مې بشپړ کړه موږ دغه دواړه مکتبونه لاس سوله اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي دا مو یو ستره بریا ده بله بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور سره یعنی کلینیک جوړ دی معرف جوړ دی دا هم ډېره غټه خبره ده بل بیخي که لوی دی که کوچنی دی که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم په سی زده کړو باندې اخته دي موږ انشاءالله رحمان خیر خو مشکلاتونه به هم تېر شوي ستونزې به هم تېرې شوي خو دغه نه څه نو ترلاسه کړي دي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو له دې سره دویم نیمایي ته ورسېدو دولس نیمې بجې شولې وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو د افغانستان د شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه بحث پکې کیږي هیله ده دا بحث واورې کوربه احمد تکل دی خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته د طالبانو حکومت وای په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا دوی ته استول شوی په دې لیک کې چې د حامد کرزی په خبره طالبانو ته استول شوی دا غوښتنه شوی چې پخوانی یو سیاسي څیرو ته د بیرته راتګ زمینه برابر شي د افغانستان میشتې ټولنه وای د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلی وي د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغې هیواد د جمهور رئیس دې پرېکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره وګوري او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د بحث تموز احمد تکل هر کلای کوم د تخنیکی چارو لارخونه شفیق عیار کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11 د حمله قربانیانو ته ورکول کیږي ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي نیمایي د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي د سپتمبر د 11 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان بانک په یو بیان کې دا اقدام غیر عادلانه وباله او ویل چې دا پیسې د افغانانو شتمني ده همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا وبلله محمد نعیم پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو ټیټه کچه ده ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي په هیواد کې دننه هم په دې اړه خبرګونونه زیات وو. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي او ویل چې دا پیسې د افغانانو دي. د نن په 25 دقیقې باس کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو، ورځو بحث پیلوو. لومړی له ښاغلي باور نه غواړم وپوښتم، ښاغلي آزاد نه غواړم وپوښتم، بښنه غواړم آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به کلن راته ووایئ د طالبانو د اوسني حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه درنښت. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسني واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه سي اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډیره غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو په تکراران ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګلسي پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو به خیر ده چې دا کنګلسي پیسې چې په شاوخوا او بلینه نقدي پیسې دی واځي د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پاتې دي، خو بل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه د طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار چې کومه غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی کابو میاشت باندې د طالبانو وزیر وزرا د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي شي او د افغانستان د ولس بېوزله ولس سره مرسته وشي. نو فکر کوم چې ډېر به طالبان هم په دې نو خبر شته پیسې آیا د نقدي پیسې د توکل کې یو دې سفر په ټول کې وایلی شو چې دغه 3 میلیارډ ډالر هم ناسم پریکړه چې مستقیما د مرستو د لارې افغانستان ته ورکول شي یا د ملګري ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، دغه دغه پیسې نه دي.
د اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو له یو برخه مثبت د لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3.5 میلیارډ ډالر یا 3 بلین ډالر دا افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال نه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
دا طالبانو ته د امریکا ولسمشر دا ډېر په شفاف ډول په ډېر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي، بلکې دا باید د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. یعنی دا باید په مجموع کې د طالبانو حکومت له اقتصادي پلوه کمزوری کړي کنه؟
په دې خواشن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاسته ونه لیږي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه دي یا مرستندوی ادارې دي وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په اوږدمهاله کې د سیاسي ساختار لپاره یا د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر نه کوم چې اقتصادي مرسته وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوال بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره یا د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هېواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایر صاحب. 3.5 میلیارډ ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوئ، ډېرې زیاتې پیسې نه دي که څه هم افغانستان بېوزله هېواد دی. پخوا تاسو ستاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یوه کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالره د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولی دا درینی میلیارد ډالر یا په مجموع کې و میلیارد ډالر یا هغه ټوله کچه دی چې نه نیم میلیارد ډالر د ولی دومره مهمه شوی دا شتمنۍ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درنه ملمت او محترم اوردون ته سلامونه وړاندې کوم. بس دو بوده لري، یو طرف هغه منفی مثلا دا، یو طرف مثبت. کچری مثبت طرف ته لاړ شو، دا توافق چې خلای طالبان سره وشو، یعنی زه دا فکر کوم او په دې باندې تاندازې پورې مطمئن نمیم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسایل په غیر کې حل شوي دي، او امریکا به سټیپ بای سټیپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یعنی دې اجازه ورکوي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول هغه اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي. خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفی تبلیغ، عام افکار خپل منفی کړي دي طالبان مقابل کې. دا کار په لنډ مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده، او دا به دستیکونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وي د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لوی هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت دپاره. خو دیو طرف نه دوی لاس بنده، ځکه دوی خپل عامه افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې دي کې بایډن دوه سیاستونه لوبولي، دیو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي، که د بل طرف نه تلاش به دي روان ده چې خپل عامه افکار هم دلته هغه مثبت وساتي. اوس د مثال په ډول دغه د درینی میلیار ډالر چې دوی خپل محکمه ته د قربانیانو د پاره دی ولسم د سپتمبر نظر کې نیول شوی، ګوره ده فیصله نهایی نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد کرد اشاره وکړ، ده پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته. خو که چیرې ده پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقتعی و ابتدایی مثلا اگه در یعنی در سبنستیز موضوع ندر دلتا کم اقتصادی چرخش منصر ندارید، تاثیرات به دیر مثبت نوی. حال در چی بود دینه اوارو چه یو طویل مدت ثبات تا دیکر آمان سکو، نو در اگه منفی بود ده. خب پر حال کچیر در پیسه رازی یا در سیستم در داخلیگی، بیا به د دینه به طالبان خپل نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسبی راځي، یعنی مقطعی راځي، بیا به نفع طالبان ته رسیږي.
مایا صاحب مننه له تاسو نه. تاسو یادونه وکړه چې د فیصلې د محکمې فیصله تر اوسه پورې وروستۍ نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چېرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، د یولسم د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایډن د دې فرمان هغه څه کېږي، یعنی راتلونکي او هغه سټیټس یا موقف به څه کېږي؟
د غټو هیوادونو دغه تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پودونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل، چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر ورکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نگان او خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زرهاو کسان د افغانستان نه وځي، او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایډن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي، او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسله داسه چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې، چې د اټومي سلا د استفادې عمل شد او یو ځل د 11 سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چېرته دې ته وکتل شي دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، د مشکوکه مسله وه، خو هغې بوته یې موږ نه شو. خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعده طرف دا مسله پلار واچول شه، هم رهبری د القاعده او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو بخصوص د عربستان سعودي مسله.
پدې مسله مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې ستاسو هم ستاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه، زغورم آزاد صاحب نو پوښتمه چې دا پیښه یعنی د 9/11 یا د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه، دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافي له حکومت نه پیسې واخیستل شوې، عملاً ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي، له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د هغې پیښې سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په 9/11 پیکه کې کله چې هغه نونس ترهګر یا های جیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې داخل دي، یو هم د افغانستان نه و. په 9 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره، دوه نفر یې د متحده عرب امارات و، یو یې مصری و او بل یې هم لبنانی و. او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې، هغه نړیواله ترهګر ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه وه، یعنې طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرتابه یې څوک چې و، هغه هم په پاکستان کې وموندل څه، همالته ووژل څه. دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9/2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي. پکې په هغه کې یوازنی نوی شرط دا و چې دی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي دي، نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري، بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینشنو د مخې نسی کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه او تر اخرې پورې هغه ونه سپاره متحده ایالاتونو ته.
بلې، هو، په حقوقي لحاظ باندې که چیرې موږ وګورو، طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه بیول سو، او تورن شخص په یدغې ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بېرته تمدیدېږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبان سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل، ټول تورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه دی په افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه 10 یا 15 کاله مخکینی واکمنۍ دعوا بېرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ، ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه. مایر صاحب، د لاکربي پیښه او قذافي نه د زیان غوښتل، دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خو د زمانی مسله ده او بل د کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي. حقوقي مسائل زیات اخلاقي مبوط دلته نیسي، یعنی دا مسائل تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حملې نه مخکې یو ځل د سبدباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو امریکا لري خدای وویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوا چې دوی خپل حمله قطعی کړي و، یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسله ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته واشه، دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي دا خپل تحصیل لاندې ونیسي. چې دغه مسائل په دې شکل هغه نشول عملي نشول، دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیارو کوم توافقونه چې دغه په یو هیواد باندې اشغال وشو، نظامی اشغال وشو، په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزه او بدون د پاسپورت طرف آمد کوو، د دوی ولسمشران به چیرې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی د حریم د سوال لاندې او حاکمیت د سوال لاندې و، په میلیون انسانان وژل شول. نو کچیر است خرامت مسله د حقوقي نگانه یا اخلاقي نگانه مترکی کی دلته خو بیخي موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگر کوم کسان چې دوی ته مثلا مطلوب دی هغه مترکی کی کنه، نو دلته افغانستان په صدرم پنځم لیست کې هغه کې راځي، په رقم کې راځي. نو ولې دوی دا مسله د پاکستان سره چې عملا
همدا پوښتنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکړم، پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوئ د هغو په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پوښتنه زه ځکه کوم چې مخکې د دغو قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم کړی و چې دا هم ویلي و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، دا له سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی و. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه د موږ خواندې په اول یا دوهم قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدا د موږ تاسو ګواندې په اول کې راځي. د یو نگانه دا چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبری عملا لایف د برنامه د اوسامه باندې کوم حمله چې و، د دوی په نظامي اډه کې عمل ته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیر نه کېږي چې عملا هغه عمل ته و اوسامه بن لادن. د حملې په وخت کې په امریکا باندې کوم حمله وشوه دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې، چې اوسامه چېرته وایه په همغه جي کې و، پاکستان کې و، که افغانستان کې، ده تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډېر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسایل ټول ابزارونه دي د منافع پر کې په خدمت کې دي، او دغه حقوقي مسایل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې د دې په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کول کېږي. بس
بله آزاد صاحب، مایار صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ، ولې هغو ته لاس ګوته نه نیول کیږي؟
د
ګوري یوازې د 9/11 پیښه مثلا نه ده، یا یوازې د شخصا د اسامه د وژلو په پاکستان کې په بتاباد کې کاکول کې یا هغه نظامی اړې ته چې د پاکستان ملیټری اکیډمي ورته یعنې پاکستان حربي پوهنتون یوازې نه لوی پوهنتون د پاکستان یغه په څیر په څنګ کې اسامه بن لادن ویل کې یوازې دا مسله نه ده. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیواله په وړاندې سوې ده چې طالبانو کوله او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا شو. دا ډیر په ښکاره دا یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس ادعا نه وي.
آزاد صاحب که په همدغه موضوع راشي، ځکه چې د خپرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې که لطفا تمرکز وکړي.
چارواکو هم په وار وار وارول دا منل د طالبان حالت وو او دروزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوال پران جنگېدل په ټول کې ویلې سوچ پاکستان یا سعودي عربستان په ډیرو مسایلو کې په سیمه ایز جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، ډېرې لوی پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو لپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبره چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېلو سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یا طرحګر د تابعیت لرونکي وو، لاکن په بل بورډ کې ورته وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بشاره هیواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر ها ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هیواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازمه ده فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. او کلن را ته ووایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړي دي، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې هغه مثبت اړخ کې دا د پیسو نیمایي خوشي کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یوه مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګورې کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وویل چې د القاعده په وړاندې باندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري شي. دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بریده پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ ساختار چې څه ده ودی همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې برخه راځي، په ټوله کې دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي، له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمي دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعده شي. لاکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي چې طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
ډېره زیاته مننه. او مایار صاحب، عین پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ او په مجموع کې له لویدي سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخي په نظر خیال کې دا شرایط یعنی تر د نوی کچند نه پورته طالبانو د عملی کړی دي، مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله د جمعیت او د خاور دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې
دسی و سرتاسری متمرکز هواد اگه تا ضرورت لری حکومت تا ضرورت لری
مایر سب اگه کورنی مشروعیت که چه تاسو یادوانه که وی دیر مهم مسائل لویدی زیاده وی مثلا دی بشری حقونو مسائل دی دی خزو دی حقونو دی خزو دی تعلیم مسائل دی دیتت سوایه تاسو
دغه مسائل چې دی یعنی اکثریت د دوه داخلي بود ډیر زیات لري یعنی په یو شکل ماغه د مداخله د ارزښونو تفاوت دی او کچیر موږ د خزر حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی دی که د فاتره ته د تاک مسئله وي خدای خو ډیر زیات هغه بود لري د نه اقتصادي بود لري ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه دم داسې زنانه او د پاره د تحصیلات مسئله ډیر زیات حل شوې ده د مشروعیت د پاره تور دغه ستیپ چې طالبان کولی شي واخلي د پارلماني انتخابات په لار اچول او د دغه نظام حفظ یعنی په دې کې کچیر د موږ نن پښتنه وشي د افغانستان خلک نن پښتنه وشي په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داوود مایر تربیه د خدای پامان.